آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
سربیا ویل دي چې ډیر زیات شمیر مهاجرین نسی قبلولی. ایران وایي چې د ضروري چارو د نړیوالې ادارې رئیس به په دې اونۍ کې تهران ته سفر وکړي. او د کویت یوې محکمې په مسجد کې د جون د میاشت په حمله کوونکو کې اووه تنه د مرګ په سزا محکوم کړي دي.
نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د سنبلې د میاشتې 15مه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 14مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان وتلی ژورنالیست جان آقا الکوزی د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. د مرحوم الکوزی د ژوند او مسلکي کارونو په اړه مو د امریکا ژغ د جنوبي او منځني آسیا د خبرونو د رئیس اکبر ایازی سره مرکه کړې ده، او هم د سوریې د روان بحران په اړه رپورټونه لرو. اوس په پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي.
سربیا ویل دي چې هغه نسی کولای هغه زیات شمیر مهاجر قبول کړي چې د هنګري سره د سرحد په اوږدو کې راغونډ شوي دي. د هنګري چارواکو خپل سرحد د دغو مهاجرینو پر مخ تړلی دی. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې سربیا د مهاجرینو د راغونډولو مرکز نه دی. هغه دا د منلو وړ ونه بلل چې دغه مهاجرین دي سربیا ته ورسي. په تېره بیا چې ډېر زیات یې د یونان او مقدونیې څخه را اوړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان وویل چې د نوو امنیتي اقداماتو له مخې چې د سه شنبې په ورځ نافذ شوي دي، د ده حکومت به د هغوی په مقابل کې د سختۍ څخه کار واخلي چې په غیر قانوني توګه د سرحد څخه را اوړي. د جرمني صدر اعظم د یوې خاصې عالي جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې د مهاجرینو بحران حل کړای شي. هغې د اروپا د یووالي او پیوستون غوښتنه هم وکړه. د ایران د ضروري چارو رئیس علي اکبر صالحي د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د ضروري چارو د څارنې د ادارې رئیس به د دې اونۍ په اخیر کې تهران ته سفر وکړي. ښاغلي صالحي دا تبصره وروسته له هغه د ایران په تلویزیون کې وکړه چې په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر یوکیا امانو سره وکتل. د کویت یو محکمې د جون په میاشت کې په هغه ملک کې د شیعګانو په یوه مسجد کې د بم چولو په ارتباط چې لږ تر لږه شپږویشت کسه پکې ووژل شول او 228 تنه زخمي شول، په اووه تنو باندې د مرګ سزاګانې راایستلې دي. د دې حملې په اړه چې د امام صدیق په مسجد کې چې خلکو د جمعې لمونځ کاوه وسوه، ټول 90 کسه محاکمه شوي دي. په اتو تنو باندې د 15 کالو بند سزاګانې راووتلې او 14 تنو ته براءت ورکړل شو. په دې ډله حمله کوونکو کې اووه تنه کویتان، 15 تنه سعودیان، 3 تنه پاکستانیان او نور 13 تنه چې هیوادونه یې نه دي معلوم شامل وو. په داسې حال کې چې سوریې ته د روسیې د نظامي مرستو د رسولو په اړه د اندېښنې راپیدا شوې دي چې دا کار به په سوریه کې شخړې او جګړې نورې هم پسې زیاتې او حالات به خراب کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره پرون د سه شنبې په ورځ په تلیفون کې خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویل دي چې داسې ښکاري چې روسیه د سوریې په شمال لویدیځ کې د لتاکیا بندر ته نږدې یوه هوایی اډه جوړوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي منشي جاش ارنست د امریکا دریز تکرار کړ او ویې ویل چې د روسیې لخوا د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد ملاتړ یو بایللی شرط دی. ارنست وویل چې د دې خبرې ثبوت دا دی چې په تیرو کلونو کې د ښاغلي اسد ناکامه مشري او د معصومو او بې ګناهو ملکیانو په وژلو کې د نظامي قدرت څخه کار اخیستل داسې سببونه دي چې هغه د سوریې د مشري قانونیت بایللی دی. د سوریې د حکومتي قواو او د هغه ملک د یاغي قواو ترمنځ د مشک له نږدې د یوې ستراتیژیکي سیمې د کنټرول لپاره سخت جنګونه روان دي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایډوارد ایرانیان په دې اړه موږ ته یو رپورټ راستولی دی چې خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
د خلکو په هغه وی ویډیو کې چې مسلکی نخکاری دا سه معلومیږي چې د سوریې د حکومت ضد یاغیان چې ځان ته د اسلام فوز وایي د حکومتي عسکرو په پوستو باندې د ماشیندارو ډزې کوي. د حکومت ضد په عربي مطبوعاتو کې د دې ادعا هم شوې ده چې د دمشق شمال ته حکومتي عسکر په سو جبو کې په شاتګ ته مجبور شوي دي.
سيطر الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة له على تلال أبو زيد التي تشرف على
مگر د سوریې د دولتي تلویزیون یو راپورټ وایي چې حکومتي عسکرو هغه ټونلونه چې یاغیانو بترنه استفاده کوله تباه کړي او یاغیان د ګوهاتا شرقي سیمه ته په شا کړی دي.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا متحده ایالاتو شمالي کوریا ته د بې مسؤلیته پارونو له کبله وروسته له هغه خبرداري ورکړی دی چې پیونګ یانګ اعلان وکړ چې د یونګ بیون په زروي فابریکه کې عادي چارې بیا پیل کړي دي. د سپینې ماڼۍ نه تاخ جاش ارنیس پرون د سه شنبې په ورځ وویل
North Korea should refrain from irresponsible provocations that aggravate regional tensions.
شمالي کوریا باید داسې اعمالو څخه لاس واخلي چې یوازې سیمه ایزه نارامي راپیدا کوي او پر ځای باید د خپلو نړیوالو تعهداتو او مکلفیتونو ترسره کولو ته پام واړوي. سپینې ماڼۍ دا بیانیه وروسته له هغه خبره کړې ده شمالي کوریا خبرداری ورکړ چې دې ته چمتو ده چې په هر وخت کې د امریکا په متحده ایالاتو باندې زروي بم استعمال کړي. د تایلند پولیسو تیره میاشت په بنکاک په یو معبد کې د بم د مرګانۍ چاودنې ارتباط د لومړي ځل لپاره د چین د یوغور اقلیت یوې ډلې ته ورکړی. تحقیقونکو پرون د سه شنبې په ورځ ویل چې دوی باور لري چې دا بم چونه یوه انتقامي حمله وه چې انساني قاچاقبرانو چې یوغوریان به د تایلند له لارې نورو سیمو ته په قاچاق تیرول کړی ده. د تایلند د ملي پولیسو عمومي قومندان وویل چې دا حمله د انسانانو د قاچاقبرانو د شبکو لخوا سوې ده. دا شبکې یوغوریان د یوه هیواد څخه بل هیواد ته اړوي. هغه وویل چې تایلندي چارواکو د هغوی دا تجارت بند کړی دی. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې او 10 دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل د سوریې د حکومتي او د هغه ملک د یاغي قواو ترمنځ د مشق تنجدې د یوې ستراتیژیکي سیمې د کنټرول د پاره سخت جنگونه روان دي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبريال ایدوارد ایرانیان مشته په دې باب داسې رپورټ را لري دي.
د خلکو په هغه وی ویډیو کې چې مسلکی نخکاری داسې معلومیږي چې د سوریې د حکومت ضد یاغیان چې ځان ته د اسلام فوز وایي د حکومتي عسکرو په پوستو باندې د ماشیندارو ډزې کوي. د حکومت ضد په عربي مطبوعاتو کې د دې ادعا هم شوې ده چې د دمشق شمال ته حکومتي عسکر په سو جبو کې په شاتګ ته مجبور شوي دي.
سيطر الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة له على تلال أبو زيد التي تشرف على
مگر د سوریې د دولتي تلویزیون یو راپورټ وایي چې حکومتي عسکرو هغه ټونلونه چې یاغیانو بترنه استفاده کوله تباه کړي او یاغیان د ګوهاتا شرقي سیمه ته په شا کړی دي. لبل خوا په عربي مطبوعاتو کې راغلي دي چې په دې هفتو کې یاغیان په متواتر ډول پایتخت نږدې په هغو سیمو باندې د توپونو ډزې کوي چې د حکومتي قواو په کنټرول کې دي. پرون د العربیه د تلویزیونی شبکې په یو راپور کې ویل شوی چې حکومتي قواو د دمشق او د لبنان د سرحد ترمنځ د یوې لوی لارې د کنټرول لپاره د یاغیانو حمله شنډه کړې ده.
الامور بخير بوجود الجيش العربي السوري وهي الاستراد الدولي مثل ما شايفين بربط بين دمشق وبين حمص.
د سوریې یو ساحه منصب د خپل ملک د دولتي تلویزیون سره په خپل مرکې کې ویلي چې د هغه قواوی په دغه ستراتیژیک لوی لارې کامل کنټرول لري او په عادي ډول په دغه لوی لارې د ګاډو تګ راتګ جریان لري. لبل خوا د سوریې حکومتي قواوی چې د لبنان د حزب الله د ډلې ملاتړ هم ورسره دی کوشش کوي چې د زادبانی د غرنی خار نه یا قواوی وباسي.
د پولیو په ضد د واکسین پیشکاری او د دوو څاڅکو د ورکولو کمپاین د کندهار د ولایت په اتو ولسوالیو کې د سنبولې د 22 نیټې څخه پیل شوی
او د سنبلې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. واکسین د عامې روغتیا د مسلکي کارکوونکو لخوا ورکول کیږي. خپل ماشومان چې د 15 کلونو څخه یې عمرونه کم وي واکسین کړي او د فلج د خطرناک مرض څخه یې وساتي.
په پاکستان کې میشته نه حاصل وخت کلنه افغان مهاجر عقیله آصفی خپل ژوند په پاکستان کې مهاجرینو جنکو ته تعلیم ورکولو ته وقف کړی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې یو ان سی آر هغه ته د دغه مبارزې لپاره ننسن جایزه ورکړې ده. د اسلام آباد نه د امریکا غږ خبریال ایاز ګل داسې رپورټ را لېږلې چې زه نظرانه یوسف زئی درته وړاندې کوم. عقیله آصفی پاکستان ته د جنگ د وجې پکړه شوی. افغان جنګو مور پلار دې ته حسول چې خپل لونه تعلیم ته پریدي. عقیله آصفی د مهاجرت نه وروسته د پنجاب په میاوالی سیمه کې خپل فعالیتونه پیل کړي وو. د هغې وخت نه راواخله تر اوسه پورې عقیله آصفی د زرګونو جنګو سره په لومړۍ زده کړو کې مرسته کړې ده. هغې امریکا غږ ته وویل چې کله ما د جنکو د زده کړې دپاره مبارزه پیل کړه نو ماته دا معلومه نه وه چې یو ورځ به زه د دې لپاره جایزه وګټم.
کله چې ما واوریدل چې ما ته دا انعام په دې انعام باندې بریالی شوی یم او دا ایوارد ما ته راکول کیږي باور وکړي چې ډیره خوشاله شوم تر دې اندازې پورې چې زه خپل خوشحالي ایس اظهارولی نشم ځکه چې ما ته دا پوره داسې ما فکر وکړه چې زما د ټولو زحمت او زما د ټولو تکلیفونو چې ما برداشت کړی دی په دا درویش کالو کې او ما د دې جایزې په راکولو سره زما د دې ټولو تکلیفونو او زحمتونو یو نتیجه ده.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې یو ان سی آر وایي چې شاوخوا 1.5 میلیون افغان مهاجر په پاکستان کې اوسیږي چې په دغه کې نیمایي د ښوونځي د تګ د سن کسان دي. خو په دغو کې شاوخوا 80% د تعلیم نه محرومه پاتې دي. عقیله آصفی په کال 1992 کې په کابل کې په یو ښوونځي کې معلمه وه چې کله یې پاکستان ته پکړه شوه هغه وایي چې ما به په افغانستان کې هلکانو او جنکو دواړو ته تعلیم ورکوو خو چې کله زه پاکستان ته رالم نو ما ولیدل چې د افغان مهاجرینو او په خاصه توګه د جنکو دپاره د تعلیم هیڅ انتظام نه و.
د کلی د مشرانو سره د امام مسجد سره او د نو او د دغه انجونو د میندو سره می مشوره وکړه د غوی سره می خبري وکړه او ما غوی پدې باندې پوکړه چې تعلیم د انجونو د پاره ډیره ضروری دی. انجلی کولای شي چې تعلیم حاصل کړي او انجلی کولای شي چې دغه تعلیم په ذریعہ باندې خپل د ژوند ټول مشکلات حل وکړي.
د عقیله آصفی کورنۍ په کور چندانه کې د مهاجرو په یو کیمپ کې ژوند پیل کو. په دغه کیمپ کې په لومړی سر کې یو څو جنکو ته تعلیم ورکول شروع کړل. د دغه کیمپ کې د ښوونځي پرانستل په دغه سیمه کې د نورو ښوونځیو د جوړېدو سبب شول. په دغه لړ کې د یو ان ایچ سی آر ځایي حکومت او خلکو ورسره مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره دغه جایزه چې یو ان ایچ سی آر نانسن جایزه نومیږي هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په مهاجرت کې بشري خدمت ته ځان وقف کړی دی. د یو ان ایچ سی آر نانسن جایزه به د اکتوبر په 15 په جنیو کې ورکول کیږي. عقیله آصفی د خپل شپږو ماشومانو د تعلیم لپاره هم سخت کار کړی دی. د هغې زوی په کابل پوهنتون کې د انجینیرینګ تعلیم کوي. هغه د خپلو پیسو زیاتره برخه د خپل زوی په تعلیم مصرفوي خو وایي چې دا ډیره مشکله ده چې د خپلو څلورو لوڼو لپاره هم ښه تعلیم غوره کړي ځکه چې هغه دومره پیسې نه لري چې دوی د باندې ولیږي او په کلي کې د لوړو زده کړو لپاره انتظام نشته. آصفی وایي چې په دې هیله ده په افغانستان کې زیات خلک تعلیم وکړي چې د هغې وطن افغانستان د جګړې د وجې نه خو د معیاري تعلیم په وجه نوم پیدا کړي. زه غواړم چې خپله دغه مبارزه د افغانستان هغه سیمو ته وغځوم چیرې چې اوس هم ځینې محافظه کار ټولنه او ناوړه رواجونو د وجې مور پلار خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي.
Da
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زمر سهارنی پښتو خبرونه اوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې او 23 دقیقې دي. اوس په مکرې زمر د خبرونه بل رپورت ده. د ماشومانو د لپاره د ملګرو ملتونو وجه صندوق وایي چې په سوریه کې تقریبا 2 میلیونه ماشومان ته په هغه ملک کې د جګړو له کبله د تعلیم څخه به برخې سوي دي. د امریکا جغ خبریال لیزا شلاین په دې باب یو رپورت را لري دی چې دا د خلاصې تاسو او راول کیږي.
په سوریه کې د جنگ او د شخړو د پیل نه مخکې د هغه ملک 90% خلک باسي واده وو، مګر اوس د جنگ او د شخړو په دې کلونو کې هلته د غاندازه ډیره کم شوې ده. د ماشومانو د لپاره د ملګرو ملتونو د وزیر صندوق یو رپورت وایي چې په سوریه کې د 6.4 میلیون ماشومانو درېمه برخه د مکتب نه محرومه شوې. دغه رپورت وایي چې ځینې ماشومان خو لا یوه ورځ هم مکتب ته نه دي تللي او نور هم د شخړو او د یو ځای نه بل ځای ته د مهاجرت له کبله د تعلیم نه بې برخې شوي دي. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وزیر صندوق دغه رپورت دا هم وایي په سوریه کې 15,000 مکتبونه یا تباه شوي او یا هم تاوان ورسېدلی دی. په دې برسیره په ځینو مکتبونو کې بې ځایه شوو خلکو ته پناه ورکړل شوې ده. د یونیسف د ادارې نتاق کریستف بولی راک وایي چې په سوریه کې د تعلیم په برخه کې یو لوی بل مشکل دا دی چې هلته استادان بیخي کم شوي دي. هغه وایي چې تقریبا 250,000 معلمانو خپلې وظیفې پریښې دي.
In the light of the refugee crisis, we are convinced that one of the reasons why we are seeing people going on this
د مهاجرو د دې روان بحران پرانا کې مونږ د نتیجې ته رسیدلی یو چې یو دلیل چې خلک غواړي د خطرناکو لارو ځان اروپا ته ورسی دا دی چې هغوی غواړي چې د خپلو ماشومانو دپاره د تعلیم ښه شرایط او فرصتونه برابر کاندي. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو وزیر صندوق وایي چې په سوریه کې په کامل ډول د تعلیمي سیستم د تباه کولو د مخنیوي دپاره داسې پروګرامونه شروع کړي دي چې د هغې په واسطه ماشومان کولی شي بې له استاده سبق زده کړي. د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق دغه نتاق خاغلی بولیراک وایي په دوی برسیره د دغه ادارې محلي متحدین هم کوشش کوي چې تقریبا 3 میلیون ماشومانو د تعلیم غم په څه طریقه وخوري. هغه وایي چې دغه ډیر زیات ماشومان چې ډیره موده د مکتب نه لرې پاتې شوي خاصو کتابونو او نورو ضروري سامان الاتو ته هم ضرورت لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا وو د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان وتلی ژورنالیست جان آقا الکوزی د ورپېښې ناروغۍ له کبله پرون په حق ورسېد. د مرحوم الکوزی د ژوند او مسلکي کارونو په اړه مو د امریکا جغ د جنوبي او منځني آسیا د خبرونو د رئیس اکبر ایازي سره مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کیږي. ایازي صاحب، په خوشنۍ سره مو اطلاع ترلاسه کړله چې د هیواد تکړه ژورنالیست جان آقا الکوزی پرون وفات سو. مرحوم الکوزی شاوخوا د 10 کلونو راهیسې په ازادي راډیو کې چې تاسو یې مشر واست کار کاوه. د دوی په اړه که اوریدونکو ته لږ څه معلومات ورکړي.
انشاف جانی کوردی ودان، اول خو زه د خپل ځان، د خپل کورنۍ او بیا د امریکا ژغ د راډیو او د امریکا ژغ د آشنا راډیو ټلویزیون د دوستانو او همکارانو په نمائندګي د الکوزی صاحب مرحوم کورنۍ ته او د مرحوم الکوزی صاحب ملګرو دوستانو ته چې په ازادي راډیو کې کار کوي او د افغانستان ټول ژورنالیستانو ته تسلیت وایم او روح ته دعا کوم. د الکوزی صاحب سره رشتہ هم تقریبا ما 10 کاله په ازادي راډیو کې کار وکړ. الکوزی صاحب د اتیا او نیوی لسیزی په شروع په د اتیا د لسیزی په ختم کې په کاناډا کې په د مهاجرو د ټولین د راډیو سره کار کاوه. نو ما په ټلیفون کې دته د امریکا ژغ څخه د خبرونو او د پروګرامونو راستول په ټلیفون کې مې پیژندې. بیا وروسته په ازادي راډیو کې د نږدې سره بلد شوم کله چې هلته زه ولاړم. نو پس له څه وخته چې الکوزی صاحب سره ښه بلد شوم ما پر د باندې د وطن نوم کښېښاوه. نو ما به سلام به موږ سره کاوه، وطن څنګه یې، وطن جوړې او ژوند څنګه دی، او کله کله به مې ټوکې کولې چې ژوند د شلومبو دی که د مستو دی.
نو ولې ما د وطن
دا ځکه وطن درته وایه چې دغه د وطن کلمه د ده په شخصیت کې ډېره ښه برابره راتلله.
بله
بله، ډېر ښه دغه یې سره درلوده، برابرتیا یې سره درلوده. هغه دا و چې ډېر ساده و، ډېر په زړه پاک و، ډېر وطني سړی و، ډېر کلیوال سړی و، ډېر مهربان سړی و، ډېر مهربان سړی و، ډېر ملګری سړی و. د شپې پر 2 بجې به یې زنګ ورته والو کوزی صاحب تیار و چې ستا سره ملګري وکړي، او ډېر وطندار سړی و. نو په دا خاطر وطنداری باندې ما درته به وطن وایه، او دده هم دا خپل نوم ډېر خوښ و. نو هر وخت چې بې زه ولیدلم خوند راکوي چې ته راته وایې وطنه، ځکه چې ده په دا خپلو اعمالو کې همیشه د خپل د وطن دوستي هیڅ ښکارا کاوه او هغه اظهاراوه. الله کله کله چې به د خبرو څخه خلاص و مال خبرونه به څنګه وه، ولوله خبرونه خو مې نه ورته ولوستله، مال خو تیز تیز یې ولوستل، خو ډېر و چې مال په خبرې کم د وطنداران. خو خپه یم ځکه چې چندان خبرونه نه وه، ټول د غم او د بم او د وژلو او انتحار خبرونه وه. یعنی پر وطن به یې زړه درد کاوه. نو په پراګ کې چې د ازادي راډیو مرکز دی، کله کله چې به دوستان ملګري د بل ځای راتلله، اول سړی چې به یې مېلمستیا ورته کول، اول سړی چې به یې ښه راغلی به ورته وایه، اول سړی چې به یې د هغوی مېلمل پالنه کوله هغه به الکوزی صاحب. کله چې به سره راټول شولو په کوم ځای کې به مجلس سره کاوه، د میلې ارتباط ته نیوله، د مېلمستیا ترتیبات ته نیوله. نو کله کله به مو چې کباب سره پخاوه، الکوزی صاحب بس کباب ته راپخې، په سیخ کې به ته اچې. په دغه ملګری کې، په دوستی کې او ډېر تکړه سړی.
محترم ایازي صاحب، جان آقا الکوزی خو د ازادي راډیو څخه مخکې په ملي راډیو تلویزیون کې د هم کار کړی و، نو که چیرې د دې د مسلکي کارونو او دا چې مرګ یې د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې لپاره یو څومره لوزه یې ده، تاسو څنګه په دې باندې
کې څه تاسو لکه ما مخکې چې ویل، د هم په خوا کې چې مخکې لیچ مهاجر سي غرب ته راسي، په کاناډا کې ژوند کاوه، په ملي تلویزیون کې د تلویزیون ډېر وتلی او پېژندل شوی نه.
بله بله،
بیا وروسته نو ټول لکه ټول افغانان غوندې چې مهاجر سو په تل راډیو کې کار کاوه، په مسلک کې ډېر تکړه و، خصوصا د راډیو په کار کې، ځکه چې دی چې په کاناډا کې و، د افغانانو د مهاجرو د ټولنې راډیو یې هم ډېر کلونه وچلول. او په ازادي راډیو کې د د ازادي رادیو د امواج په نامه یا امواج ازادي یو پروګرام د چلاوه چې په هغه کې د افغانستان ټول خلکو د ژورنالیستیکي مهارت لیدلې او سره بلد وو او سخت بینه ورسره درلوده، یعنی په لاس هاو ټلیفونونه براتل شي د سره په تماس کې سی خبرې ورسره وکي. دا مسلک ډیر باندې ګرانو،
بله
مسلک ډیر باندې ګرانو او ډیر په مینه را کار کوي. په د ازادي رادیو څخه څومر د پاره ولاړی بهتر راغی ولولا طاقت مو نشو چې دا مسلک څه خلری ووسم غوښته چې کوم شخصي کار وکي، یعنی په خپل کار کې وارد وو، بلد وو او خپل کار مهمه تر ټولو دا و چې دا یو څوک چې دا هر مسلک او هر کار په مینه کوي او دا سره مینه لري
هغه شکی دا وخت دی. نو څنګه تاسو د دې سره چې هم دا کار کړی دی نو یو خاطره مو د دې یادیږي چې داسې
د لوی کمال چې شو چې د سخت ټوکیو،
بله
اوس ما ښه خاطرې د صدا دي چې په دې لاس کال ما کوشش وکړ چې کدی یو تکرار او ټوک وای یو پلی ویلی بیا وای،
بله
یعنی په هر موضوع په ارتباط د په حافظه کې و ټوک و د ارتباط په سر ورکوي او په وطن کې به همیشه وي، په وطن کې خبره ده شي و خان بده شي وکړه کلیوال بده شي وکړه پټکی کې بده شي خبره و. نو د دې د لوی کمال چې زما خاطره ده سه همیشه په یاد ده ده چې په مجلس کې بناستو نو په میدان ور خوشی کې ودته چې د خپل ټوکی وکي او د هلي موضوع په ارتباط باندې د خپل ټوک په خلکو واره او په ډیر مهارت یې کوله او د په اصطلاح د میدان نقل بو.
بله روح دې شاد وي. نو موږ به دوه ورته کوو ساسې کورمدان کورمدان ډېر مننه ستاسو ډېر مننه.
د پولیو په ضد د واکسین پېشکاری او د دوو څاسکو د ورکولو کمپاین د کندهار د ولایت په اتو ولسوالیو کې د سنبولې د 22 نیټې څخه پیل شوی او د سنبولې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. واکسین د عامې روغتیا د مسلکي کارکوونکو لخوا ورکول کیږي. خپل ماشومان چې د 15 کلونو څخه یې عمرونه کم وي واکسین کړي او د فلج د خطرناک مرض څخه یې وساتي.
او د هم څولند خبرونه. سربیا ویلی دی چې هغه نس کولای هغه زیات شمیر مهاجر قبول کړي چې د هنګری سره د سرحد په اردو کې راغون سوی دی. د هنګری چرواکو خپل سرحد د دوه مهاجرونو پر مخ تړلی دی. د ایران د زروي چارو رئیس علي اکبر صالحي د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د زروي چارو د څارنې د ادارې رئیس به د دې اونۍ په اخر کې تهران ته سفر وکړي او ښاغلي صالحي د تبصره وروسته له هغه د ایران په تلویزیون کې وکړه چې په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر یوکیا امانو سره وکتل. د کویت یوې محکمې د جون په میاشت کې په هغه ملک کې د شیعهګانو په یو مسجد کې د بم چولو په ارتباط چې لږ تر لږه شپږ ویشت کسه پکې ووژل شول او 228 تنه زخمي شول په 8 تنو باندې د مرګ سزاګانې رااېستلې دي. په داسې حال کې چې سوریې ته د روسیې د نظامي مرستو د رسولو په اړه دا اندېښنې راپیدا شوي دي چې دا کار به په سوریه کې شخړې او جګړې نورې هم پسې زیاتې او حالات به خراب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره پرون د سه شنبې په ورځ په تلیفون کې خبرې وکړلې. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې داسې ښکاري چې روسیه د سوریې په شمال لویدیځ کې د لاتاکیا بندر ته نږدې یوه هوایي اډه جوړوي. د امریکا متحده ایالاتو شمالي کوریا ته د بې مسؤلیته پارونو له کبله وروسته له هغه خبرداری ورکړې دی چې پیونګ اعلان وکړ چې د یونګ بیون په زروي فابریکه کې عادي چارې بیا پیل کړې دي. او د تالین پولیسو تیره میاشت په بینکا کې په یو مباد کې د بم د مرګانۍ چاودنې ارتباط د لومړي ځل دپاره د چین د یو غور اقلیت یوې ډلې ته ورکړې دي. قدرمنو اوریدونکو اوس پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او غزنی کې بنن اسمان شینوي. د تودوخې لوړه درجه په کابل کې نیوشت او ټیټه 14 اټکل سوې ده. په کندهار کې به هم نن اسمان شینوي. د تودوخې لوړه درجه 14 دی ټیټه 14. په خوست کې بنن اسمان شینوي. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په هلمند کې بنن اسمان شینوي. د تودوخې لوړه درجه 15 دی ټیټه 14. او په فراه کې به هم نن اسمان شینوي. د تودوخې لوړه درجه څلوتیش هم دې سره زموږ د خبرونه پای ته رسیدي. د دې خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې خبرونه تاسو ته ورکوو.